په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یکشن بده د چونګاش یا سرطان 22مه د جولای 12مه د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څوارلسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده رسنیو ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیوه پلانکوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسانو شهیدان شوي دي، اته تنه نور یې ټپیان دي.
شغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې دوه میاشتو راهیسې سیاسیران وو او طالبانو پرون ماپښین آزاد کړل او کورونیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله مند دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې دوه ورځې مخکې هم طالبانو نه تنه دولتي سرتیري او دوه ملکیان خوشي کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه ویل سوي چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به زر تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فراده دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فراولي محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دوغ مرستو د ویش پر مهال وویل د مرستي په دوغو بستو کې صابون، دسمال او د شونځي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به په روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوی پام کلري چې په هغه کې شپږیزه کرکټ لیګ هم شامل ده چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناشته شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان شغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې څو ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ پنځمه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت یو ورځ مخکې ختم شوی و. لیوې سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی و. دغه لار به د 200 نور میاشتو لپاره پرانستې وي. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومین رادیف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. دا په اصل کې ده چې زرګونه کسانو پرون شنبه د تورې بهیرې په سواحلو او په پلازمینه سوفیا کې د فساد پر ضد مظاهرې وکړې. ولسمشر رادیف دا اعلان پرون شنبه وروسته له هغې وکړ چې له دې دوه ورځې مخکې لوی څارنوالۍ د ده د کارکوونکو دفترونو وپلټل. د ولسمشر دفتر ورسره له هغې وپلټل سو چې ولسمشر رادیف وویل چې د ملي محافظت خدمات چې د ولسمشر صدراعظم او نورو چارواکو امنیت نیسي باید د بشري حقونو او ازادۍ د غورځنګ د افتخاري مشر احمد دوغان د امنیت له نیولو ډډه وکړي. دوغان د بلغاریا له ډیرو ځواکمنو سیاسي څیرو ګڼل کیږي او اکثر خلک په دې باور دي چې د دغه غورځنګ د لوی څرنوالۍ په ګډون د دې هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ نفوذ لري. ولسمشر رادیف د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې څرګنده سوه د دې غورځنګ غړو د دوغان د دوبي استوګنځي ته نږدې د ساحل له یوې برخې څخه خلک په غیر قانوني ډول شړلي دي. د سپیس ایکس د امریکایي فضایي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخواني شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخوانی شوروي دغه ساینس پو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه وو. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره یې هم خبرې کړې دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضایي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د ده رول وو. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنوی ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیر می میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضایي سفینې له توغولو او له نړیوال فضایي سټیشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی و. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضایي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرونکي ډراګون سپینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضایي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لس کلن انحصار پای ته ورساوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 23. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 10. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان سایزه وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24.
په افغانستان کې د سهار 8:04 سوې. په راپورونو کې اوري چې ولسي جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد او عدم اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي.
د موږ په حکومت باندې دا د سدي زار وکولای شي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او ترڅو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي.
په هرات کې نه امن یو سوداګر د ګمرکونو کارکونکي او ولسی خلک اندیشمن کړي.
په دې ته موتره با اسناد تطبیق کړم ما به صبح شخص تاب شم پر ما اختار دادن گفتاس کوم را مې ما وریج عادي گرفتم ګم.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړی دی. د ژوند په رنګونو کې اوري
ولاد دوه درې کله خو هغه ما به کوره شومه د دا انډیوالانو روته ووی چې دغه تخمنه کې ګټه شته روشه دا شي روپه.
تر اونی بجو نور مسایل هم څیرو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه هم د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوي کابینې ته رایې ورکړي. د جرګې لومړی مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګڼې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم اویا غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د نوي حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو غونډې به په خپل وخت جوړې شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خنډ نه وي. مرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبی له رخصتیو تر راستنې وروسته هغو ته د اعتماد رایې ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورید پولیسي جرګه کې کوم خنډ نشته. د موږغ په حکومت باندې دا د سدی زر وکولای سي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو زما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بار له تعطیلاتو معرفي سي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تېره اونۍ وویل نوي نوماند وزیران به ډېر ژر ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تېره اونۍ د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي، خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمېر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفي چې په خپله هم په دې ویروس اخته شوې ده وایي چې یو شمېر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خو د جرګې لومړی مرستیال ښاغلي کټوازي دا راپورونه رد کړل.
ولسي جرګه کې تقریبا له 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته یې ډېر وکیل صاحبان په ښه کېدو باندې دي او د ولسي جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسي جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رای ورکول به په لومړیتوب کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې مېرمنې په ګډون 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډېر ژر ولسي جرګې ته واستوي.
وموردل چې ولسي جرګه وایي په کورونا وایروس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. په کندهار کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوي بودیجې په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمینه او سید مقتدا میرانی دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوي بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنې کړي وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځانګړې سوي بودیجې 250 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګیدلي. د ده په وینا ډېر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم ښه نه دي.
اسناد وسپارلي دي وزارت سیاحت عامې ته د وزیر د عادي وزیر سره 15 ځلې د کندهار ولسي جرګې استازي کښېنستل دي. ټول واقعیتونه، ټول هغه دردونه چې هلته دي هغه رسېدلي دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفاتو ارقام 12 نفره شول کېږي. په داسې حال کې چې موږ د ورځې 15 نفره تلفات لرو، زرګونه قرباني لرو او سلګونه زره په دې وایرس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې چې دلته انتقال شوي دي او څومره مریضان تداوي شوي دي. تر دې تام پر ډېر مدارک او اسناد شته چې خریداري چې شوي دي تر بازار درې چنده ګران دي. هغه اسنادونه مونږ ټول رسول دي.
د ولسي جرګې بل غړی سید مقتدا میران وایي د کندهار د امیر اختیار رئیس له کوله چې د دې ولایت ابیا سلن خلک په کرونا وایرس اخته شوي چې اوس بیرته روغ شوي. ښاغلی میران دا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 455 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو. دی وایي ولسمشر کندهار ته 1 میلیون افغانۍ د دې لپاره ځانګړې کړي وې چې د خلکو ژوند وژغورل سي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ واري د نوي وزیر سره دا موضوع سره مشترک کړه، ټول چا تشریح کړه چې په کندهار کې دا ټول مسایل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک حتی د عام بازار خلک موږ ته راپورونه راکولې چې ټول شیان سی نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر زړه سوي یو، کوم عمار کوم پیسې چې دلته مصرف شوي دي هغه ټول سره یعنی په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد دا شیان هم ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والي حیات الله حیات د فساد دغه اداوې ردوي. دی وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 100 میلیون افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفیږي. د ښاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 25 میلیون افغانیو په ارزښت 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغې کې قانونا وکسان د طرز العمل مطابق ولې موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنو د لا شفافیت دپاره ورزامه کړی. د تدارکاتو قانون دا ده چې ته اعلان کړې او نازل ترین نرخ د هغې نه انتخابوي. که په هغې نرخ کې هم د بازار نه لوړ وي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ما هیله د تاسې نه دا ده چې یوه ورځ راشئ بیخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړئ چې ولې په لوړ قیمت اخیستل شوی او یا ولې په ارزانه قیمت اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخې ته لاړ. که چیرې په هر ځای کې فساد شوی وي زه درته وایم چې زه خپله د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولس ته ځواب ورکړو.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامې روغتیا له وزارت څارنوالۍ او اړوندو نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هیل ورځپاڼې لیکي په سنا کې ډیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. ډیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو ده د روسیې پر ضد هېڅ څه نه دي کړي. هیل ورځپاڼې لیکي په هغه لیکي چې ډیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولی دی راغلی دي چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړی توب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سنا ته ورغوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلي د همدې موضوع په تړاو د پنجشنبې په ورځ استازو جرګې هم یوې اجتماعي غونډې ته وربللی وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې ده ته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورځپاڼې لیکي چې د جمهوري غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاس په کار شي. د بارک اوباما د جمهوري ریاست په وخت د سی آی ای مشر جون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس اجتماعي غونډې ته وربلل شوی و وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. جون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چېرته دا ثابت شي چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر انعامونه ورکړي دي دا له کرښو تیری دی. نو په کار ده چې روسیې ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول ځواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي خو ده څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخیستې ده او په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. ولې کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي؟ اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. دې څرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین وربللي وو چې روسیې ته څرنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او نور خلک د لویو لارو د ناامنیو څخه شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د لارو خوندیتوب ته پام وکړي. د هرات والی د دې ستونزې د منلو ترڅنګ ژمنه کوي چې د لویو لارو امنیت ته به توجه کوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د هرات پر لویو لارو د ناامنۍ په اړه له شکایتونو وروسته د هرات والی وحید قتالی ویلي چې هرات ښار ته پر غځېدلو لویو لارو کې به امنیتي تدابیر زیات کړي. قتالی تایید کړی چې په ځلونو په لویو لارو کې د ګمرکونو کارکونکي تښتول شوي یا وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د هرات اسلام کلا او هرات تور غونډۍ د لارو په اوږدو کې په ځلونو پر سوداګرو د ګمرکونو کارکونکو او امنیتي ځواکونو حمله کړي چې ورسره د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. ولی وحید قتالی وایي چې د لارو د امنیت لپاره پر نویو تدابیرو کار کوي، خو په عین حال کې وایي چې د ګمرکونو مافیا هم د ناامنۍ سبب ده.
هر کدام از اینا که مکسانه داره،
هر یو یه، یعنی د اسلام کلا ګمرک کارکونکي په دې لار کې برمته او ترور کیږي او سیوی هم دي. زموږ یو سلو نوی تنه امنیتی ځواکونه د لوی لارې د ساتنې لپاره ځای پر ځای سیوی دي.
90 نفر بر تامین امنیت شورا رفت.
د هرات د ګمرک یو کارکونکي حاجی عبد الله ورسته لدې برمته کړی شو چې تجارتي مالې تلاشی کړ. نو موړی له حکومت غواړي چې پر لوی لارو د اختطافونو مخه ونیسي.
صرف رفتم چې بار اجر ببینیم،
صرف بار می ولید او د موټر پلیټ می د هغه له اسناد سره پرتل کړ. په سبا یې اختطاف سوم.
د اسلام کلاله بندر افغانستان ته د ایران له لارې تجارتي مال واردېږي او د تورغونډۍ هرات پر لویه لار له ترکمنستانه مالونه واردېږي. د هرات ولایتي شورا حکومت د لویو لارو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي، خو اوس به ولیدل شي چې د هرات د لویو لارو د امنیت په خوندي کېدو کې د دغه ولایت د والی تازه ژمنې کله او څومره عملي کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړی دی. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 1400 په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2409 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله جزئیات له احمد تکلنا.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تربل خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندېدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمېر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاظ غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او هندراز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمای زیات ارزښت بایلوت. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي، او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. نور مسایل هم تیرو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته په غزنی کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د غور چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی پرون خوشي کړي دي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي 8000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. کرکټ بورډ روان کال د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومین رادف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. د سپیس ایکس امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورلیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده